احمد شیبریم دا سجی رډو د څلور بچو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د کندوز د امام صاحب ولسوالی د الف پردی کلی په جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافی ټکور سجی رډو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وشل شوی او و تن نور ټپیان شوی دی. په سیمه کې ځینو خلکو سجی رډو ته ویلي دي چې دوه تن وشل شوی او اته تن ټپیان شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه اخیستی و. د ملګرو ملتو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبرې کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي. کلی کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له آسترالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچی صندوق وایي د 2023 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفاتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر معجم مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابېږي. د اوچا په بیان کې د سیوریو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچاوی په سیوریو دونسک په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او د جګړې شکیل لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ور ورسېږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بینټ د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد نظر اخیستی. د یوناما مشه د برالاینس چې د ماموریت موده پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو له بندېدو سره په ننګرهار کې د مالګو د فابریکو او کارګرو کاروبار اغېزمن شوی.
وچې د کار کمزورې د معدن بندي کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې څلور ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هند یې د جوړېدو ژمنه کړې وه طالبانو لاس وهلی.
که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهترې اوسم جالم خسو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو د خپل واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام شزي لټولنې کوښښ کړي دي. ریچارډ بینټ دا اندېښنې د افغانستان له سفر وروسته پرون د اروپایي پارلمان په غونډه کې شریکې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه یې مغرضانه وبلل. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې د ښاغلي بینټ په څرګندونو پیل شي.
The measures taken by the Taliban step by step since last August.
لاتيري اگست میاشت رئیس د طالبانو لخوا ګام په ګام تر سره شوي اقدامات د بشپړ جنسیتي بلولو سره مطابقت لري. هموخه په ټولنه کې د ښځو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون لمن جوړول دي.
ښاغلی بینی ټینګار وکړ چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې هېواد کې د بشري حقونو تر ټولو لوی سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
ښاغلی بینیت د مې په 14مه افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د راپور مخلصانه د پروپاګاند او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوی دی.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې مصرف او نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې، په مختلفو برخو کې ښځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه ښځینه چې ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته له تر اوسه پورې مهیا سوی نه ده، د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا لوی احسان.
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لوري د ښځو حقونه نقض شوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یو نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټول ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت څرګندونې واورېدې چې د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی وایي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان مېرمنې په اوسني وضعیت کې پریشتي او دا تریزي. اخلي لاینز دا خبره هم کړې ده چې هغه حکومتونه چې مستعدو خلکو، مېرمنو او لشکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نه کوي. اخلي لاند چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسېدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی دی. نور جزئیات زما همکار په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام ته خي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، مېرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخي کړل شوې دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان مېرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوې او د نفوس سم نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان مېرمنې په اوسني وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. مېرمن دیبورا لاینز په 2000 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د غشان زرګونه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابېلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په مېرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څنګه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
خبر لرو چې د افغانستان په شمال کې د مالګې د قانونو له یو ډول بندېدو او د خامو موادو د نشتون له امله په ننګرهار کې د مالګې د فابریکې کاروبار خراب شوی دی. په ننګرهار کې د مالګې د فابریکو یو شمېر څښتنان له مسؤلینو د مالګې د قانونو د پرانیستو او د خامو موادو د ازادېدو غوښتنه کوي. دغلته د مالګې د پروسس او تولید د برخې پانګوال وایي د میلیونونو افغانیو پانګونې څنګ ته سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د خامو موادو نشتوالی فابریکې ټکنۍ کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسؤول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 120 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 150 ظرفیت لري او تر اصل 160 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 300 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت که همداسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمینه ورته برابره ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې 4 ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پانګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې له خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشحاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس 2 ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت هم په تېرېده. وچ دې کار کمزورې دې مادن بندي کله خلاصي جمعه کې 2 ورځې 3 ورځې نه.
خو د 2 ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانی دو چې په دې اړه د مادن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر 8 زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د خبریالانو د ټولنو په استناد په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه زیات شوي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی. په دې ترڅ کې د ټولو نیوز په نوم خصوصي تلویزیون ته وان ورلد میډیا مرکز کلنۍ جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیوني خصوصي رسنۍ ټلو نیوز ته د کار د دوام له امله په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبې په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړې. د ټلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ورلد ون میډیا لخوا ټلو نیوز ته ورکړل شوې ده. د رسنیو د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت اندېښمنون کې بللې. نوموړي د خپل خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، رکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډله ییز شکنجې او وهلو ډبولو اراګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بینډ په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادۍ رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلي او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وایي افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول میرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بینډ د خبرو په غبرګون کې وایي
موږ دا رپورټ ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټولې رسنۍ آزادې دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنۍ او بهرني خبریالان تللي او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لسک شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی طبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي طبعه جنګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراتورو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې دي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژۍ د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د نورستان د لری پرتو سیمو د خلکو حال درکو چې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. طالبان وایي چې څه نسه کارونه یې پرې کړي دي، خو لوبغالي د ډېر کار ژمن ترې غواړي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې لوبې دي. د ویسټ انډیز او بنګلادیش ترمنځ د پنځه ورځني میچ دوهمه ده. د بنګلادیش ټوله لوبډله په 103 منډو اوټ شوې ده او ویسټ انډیز 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د شلو ورونو د هند او جنوبي افریقا ترمنځ ده او یو بله یو ورځنۍ لوبه ده چې د هالنډ او انګلستان ترمنځ دغه شېبه روانه ده. انګلستان ټیم چې په یو ورځنیو لوبو کې اتل دی ډیر تیز لوبېدلی دی. تر اوسه پورې په شپږ دېرش اورونو کې 204 اویا منډې کړي دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسېدلي دي او دوه تکړه لوبغاړي یې میلان او بټلر لا هم په کریز ولاړ دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو یو ځای راغون کړی دي. خدام ګړی نورستان ته مخه کوو. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بیو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره چې پروان اقتصادي فقر کې چې له کونړ او یا لغمان څخه د وړو یو 40 کیلووي بوجي اخلی او تخپل سیمو یې رسوي ډیره ګرانه ورته تمامي شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیاد خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګیږي چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخا کې چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار و نه لري نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې هټي لري وای لجلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزې او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول حکومت د خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتون کې دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بسینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولنو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
پلوګر کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي څه وایي جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالي لګښت پر غاړه اخیستی و د 8 کلو له تیرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالی د احاطې دیوال را تاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم ازادۍ راډیو ته وویل د لوبغالی د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو سره دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبې پکې وشي.
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي، حتی نه به میدان نو هغسې نیتوب جوړې کېده، داسې نور احتمالات موجود و چې له دې حتیه سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل لوبغاړی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی، خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتي ډبره خو لکه څنګه تاسو معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوی وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده، چې موږ میچونه وکړو له ګراس سره عادت شو، نو که چیرې چمن نو زموږ لپاره به بخیر بهتره. اوس هم جالم خصو خو یوازې په جال باندې نه کېږي، ګراوند ته ګراس ډېر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري، او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ایس ای بی دومره خاص توجه نه ده کړې لوګر ته، یوازې دغه جال چې تاو کسکل لکه ایس ای بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لږ لوګر ته خاص توجه وکړي، لکه موږ په الحال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو.
په ورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یادې شوي ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانیزې چارې پیل شي.
ما مخکې د لوګر استازی شم، ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی، په داسې حال کې چې ایس ای بی سره هم بودیجه نشته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه که د کرکټ بورډ دي که د بلې هرې برخې دي، انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به هم انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښت پر غاړه اخیستی، تر اته کاله ځنډ وروسته یې هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو رارسېدلي پیغامونه.
او دلته چې ده کارونه نشته ده، قسم نشته ده، طالبان حکومت ده، کار قسم نشته ده، او طالبان ورونه ده هله چې پاسپورتونه ورکی ده لارې خلاص کی کنه، دلته کار زمينه برابر کی ز خپل راغله نو کار بیکار هم کور را پغاړه ده، پاسپورتونه ویشي نو ورغله لارې خلاصې مرزونه مکړي ده کدا کمالات ده دسه وخت عمر کې نو راغله لکه داخل کوچ په موږ راوسته څنګه څنګه خلک دي څنګه څنګه مخلوق دي د اسلام دې دیتا وای.
دا مامورین چې دې دلته د خلکو ته ډیر تکلیف ورکړي، خلک د سړی ګرمۍ ته ورته ناست دي، دوی د خپل راکم وړه یا ورځې شی چې راوړي دا ژر نه ورویشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورین ته دا قدر د زموږ رختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زمونږ د طالبانو ورونو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ، تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې د مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه د غجې د مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي، د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
موږ زه د هلمند د مجیب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ ځکې د ولسوالۍ په شاوخوا کې موقعیت لري چې دا اته کاله په کمربند کې پرتې وې. زموږ ځکې ټولې خرابې شوې، سرایونه نړېدلې، درختې موچې شوي دي د 50 کالو. نو دا کوم کومکونه او مرستې چې راځي د خارجي موسساتو لخوا څخه، اول وارې موږ ته پکات دوه درې سرپازونه راکړي دي، بیا نورې ټولې دا طالبانو غټ چارواکي دا دمروس مامورین هغه منځ کو ته استي به چې هغه دوی مربوط خلک یو لکه بغنه باغران او واشیر دلته په مسجد کې هغه ځکه ولاتې ورکی چې هغه دولتي مځکه غصب کړی دغه مور خلکو ته نم کومک رسېدلې نه چا ته مرسته ورکول شوی ده.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو خو خبرو ته به مخ کړو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د الف پیردي کلي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او وتن نور ټپیان شوي دي. وروسته له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کندز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنری مرستیال کلیف کلیمنټس پرون له بلاول بوټو زرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړه. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبري کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅه کوي. کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسېدو لپاره 10 پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسېدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لوري د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو وچی صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 35 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څېر هېوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجب مداخلې له امله د دغه هېواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه مو هم دومره وه. ازادي او اوریدونکي پروګرام په پاتې دقیقو کې تاسو ته خبرو په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه زما همکار راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابلو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه والی بلیږي عوامل څه کېدلی شي په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي رادیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړځین راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسې څنګه موږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرمه سو اخلي د غلا سو اخلي چې د افغانستان د څلور پرستانه د دې د لاسا دې ځای تر صدلای له شلوغه تند د خلک مری او د مشرمان خرڅوي. خپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي. دا خو وړه بعده پښوند کې بعده خبره ده دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د فائدې د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما د ازادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا چیره ده د هلمند ولایت د درېشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نه شم کړی خو مرسته نه ده کړې. زما پیغام نه شته په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. اے وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي. نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر راخلي. خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسه و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم. زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی و ازادي راډیو د ترانسپورټ وزارت رد کړه. موږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي وو په پولي سرخي کښې په دیساوس کښې په جلال آباد کښې په تورخم کښې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي دې نه موږ ډېر په ازادي وو.
وروره دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی دغه انجینران نه دغه خواهش کړی زمونږ چې دا کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا شهر ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو ته دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي د ناحیو مسلین دا د کورونو چیکس نه اخلي. دوی د جمهوریت د وخت چیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې چیکس یې دوی هغه مستحق اخلي د نصف کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودله د دغه نمرې مالیه هغه کېدای شي په خپله تعویل کړي. هغه اوس نن ته خارج کښې دی سرای موږ ته را پاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د نصف کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو چې وروره دلته غلک شینولي دي اکثره پولیس نه پوهېږي دلایل نه لري هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري دا وروره را ځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادوي موږ موږ څخه مالیې اخلي 6,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو 20,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه 15,000 موږ ته را کړه بیا چې هغه زه بل یو واستوم بیا هغه سره نه جوړوم یا 6,000 غواړم اخر باره زه خپله ورم. ما ورته وایي چې موکمې پورې در سره ځم دا کسان په خوا کته زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
زه در سره په اړیکه کښې یم. موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده. موږ سره وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله وارزوده د مرستندۍ ډله سره چې موږ سره د دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. موږ په ډېر سخت حالات کښې ژوند او ګزاره کوو. دلته ګراني د شان ګران دي خواري نشته غریبي نشته. دغه زما پیغام نشه کوي. وسلام.
سلام علیکم. زما دا پیغام دی د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته هیله لرم چې زما پیغام نشه کړي. موږ د هلمند ولایت د درېشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په درېشت ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره نو ما نه مې شته کړه خو مرسته نه ده را سره کړې. زما دا هیله د ټولو چارواکو ده چې زموږ خوار غریب ولس سره د درېشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم. زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي دا سیمینار ته توجه وکړي. ډېره هیله لرم د ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم.
د ډېرې مودې پس دلته د منګ دې ولسوالۍ کې او د منګ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ور سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تپتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې دې پی نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ مونږ ته راکوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو لسو کې نه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو هغې سپینانې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته اول ته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله را وړې وه هغه ماجرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي. والسلام په احترام.
د لغه د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه ټولګي کېږي د ملکانو کور ته راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کېږي د خوار مسکینو څوک نه لیکي بیا چې هم لیکي بیرته نور پښتانه نشته د مغه شنوم لا چې په چلا چې دې ته کومکونه راځي خوار مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارت نن دغه هیله ده چې دغه غور وکړي. والسلام.
سلام علیکم د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته. ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کوم چې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي خلک خپل بچي خار سي جاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې دي نه خپل خپلوان سره کې د ملک پوجره کې کینی مغ د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن نه کومکونه کې دي شه مسکین ډېر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کی هيا یو څوک رولي جوایات یو څوک پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کندار والے سے خبر کوم دا سمی مش راجی دا افغانستان کے خبر لے دی انسانان سا او دا خلق دا دغه کی شکایت کی چې دا کوم مش جی دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرجو سو چې دا خلک دې محمد دې دا دایره کې مش تقریبا مساله خدمت کړی دی دا لا درجه دا فار او رسید دا غز ما خپل خلاص څوک وي حرام بولار کی د کندهار ولایت ته چې یو خاص اپ تورلم ما زه دا چې دلېم د ماوندرا ټول او استاد مرګري د غراو د خپل مشتابه نس ذکر او موږ به ساتره مرسته کړی چې هغه تورلم هغه راته ویل او په دې کې زه د غکې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کړو د کندهار ولایت مختورلم چرپېښم دا ورن هغه ته تورته دا غل اصلي کرا او ساتي بمره سو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي. زه دا چې لیدل ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وایي چې دا طالب لیدل دي. نو زه دا غل د سندار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي. زه ډیر سخت لیدل ام ته دا خواهش کوم علاقه چې ټول اسلامي امارات وساتي افغانستان پر قراره ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دکتر د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشته دي کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی کار یې کمزوری کوي په کورو په داسې ښته داسې کار کوي دا نه. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او د خوړو مشرانو ته چې ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلہ ولسوالۍ په کجکی کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتل کېږي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو معاشونه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکي، دا چې یو څوک معلول یا یو څوک
السلام علیکم. خدای دې وکړي چې کارت زما نن نه درلود، زما یو بل سړی مرسته راسره وکړه. زه ستاسې ډېر ډېر خوښ کوم، مینهوال یم. او ستا دې وکړي چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه دپاره په خبرې کښې وسم. زه خو ډېر خوشحاله یم چې ستاسې غږ به واورم. دا ارمان ما درلود، زه معیوبه سړی یم، کیسې نه لرم په کارت کښې. دغه لمبر به ته ثبت کړي او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات دا واچوي. انشاءالله چې دا نشه لپاره زه ستاسې منم او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته، باچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا څه رقم حال یې دې وطن؟ وګوره ګراني شته، بېله مغروري شته. دې وطن کښې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي؟ نور بس دی، هی جنګه، نور دې موږ ستړي افغانان کړو، هی بس دی نور جنګه. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو دا زما په پیغام نشر کړي تر څو د هېوادوالو ته ورسېږي. مننه، تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. تاسو خبر یې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او دغه راز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګېد. دغه اور د ولسي حشرونو په ترڅ کې مهار شو، خو بیا هم ویره شته چې ممکن د اور سکروټې پاتې وي او بیا په دې سره اوړي کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلېدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کښې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یوه ولایت کښې کله بل ولایت کښې دا اورونه لګېږي، منځته راځي. په د طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کښې رطوبت کمېږي، په عین وخت کښې په خاوره کښې رطوبت کمېږي. او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کښې چې هوا ګرمه شوله، خصوصاً د اوړي په وخت کښې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې دا ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کښې هغه بوټي چې هغه ته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي. کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي، اکثر انسانان نه وي. خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورمه، د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کښې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیماً وینم. په دې کښې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کښې چې دا اور لګېدلی ده، موږ په خپل هېواد کښې خصوصاً په ځنګلي سیمو کښې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کې د بادونه ډېر کم په خو وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې دیولې په وخت کې د بادریس نه چې بادخیز ورته وایي لږه نه شروع کېده ده تر هلمند کنداره پورې به راسه د بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کې هم محسوسېږي نو کله چې اور لګېږي په ځنګل کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالي ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کم وي کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 5 تر 6 کلو یا شاید هم تر 2 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر موږ شدیدې وچکالي ته لامل داخل شوي، منتاز نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسو په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي ګومان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشه دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده. که ورته وایو افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایط ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست د طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چېرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او نگرانی په مجموع کې هم دا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره ته منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، او بین المللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپل لاس په کار شي، خپله باید بلاوې وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې چېرته په ځنګله کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. دا ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کو، ملاوی سره وتړو او لاس په لاس سره ورکو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو، تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم داسې وکړو.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
دوران خارد هندارو پشان تازل ممات لکا دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلقنا وڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان چد دوا سرگو خمارو پشان لکچوی د چد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د لارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر پاندی نڑی